د اسدی رډو د دې سات داوري جون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې د افم په 3.5 نیول شي د پاکستان د سریاسم سرګندونی او بخشي د پاکستان سریاسم وای اسلام آباد په یو وخت داس نه شي کولای چې افغان طالبان ووښني او همې د سولې خبرو ته چمتو کړي تر خبرونو ورسره د نواز شریف د دې خبرو جزئیات خبرو خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پسر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي لشرګاته سیر مدینه سیمه بیرته د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده د پاکستان په جی کابات شار کې د شورا د مراسم پر مهال په انتحاري حمله کې لږ 22 وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي او ټاکل شوی نن د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي ټومنه تر منځ منځمه اخري لوبه تر سره شي د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاس ته تیر اونۍ الویدلې وې د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري
د وای
د ندالی ولسوالۍ سیمې لوی مانده پوپک او چک مانده سیمې چې د مخالفینو لاس ته لوېدلې وې د ادارې د درې برخې اوس د تصویر په حال کې دي او همدارس د باباجي په سیمه کې چې د بوغرا او ماموریت په ساحه کې دوی کومې پوسټې نیولې وې په دوه سیمو کې هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی د هلمند والي ویان ول چې تر اوسه هغه سیمه چې تر د دولت مخالفینو کولای سوای د شهر مرکز تهدید کړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي او د خلکو اندیشنې کمې سوي دي تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو او مخالفینو ته دا وشتو تلفات په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه سوي په جوزجان کې د خومآب ولسوالۍ لنیول ورسته په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکښې د تروریستانو مرکزونه دي د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویل
مرکز
ولسوالی به شکل کامل د وی اوس مهال د ولسوالی مرکز په بشپړ توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی یوازنی ځای هغه سرحدي نقطه و چیرته چې تورستان راټول سیو او د خوما ولسوالی په شاوخوا کلو کې چې لګوار سره مخامخ دي هم عملیات دوام لري ول کې چې شاوخوا اتیاتنه دولت مخالفه سختري زیات موسین په منس کې پروتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پړتي د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پر روختون د هوای بریټ پترس کې د دوی د یو بل کارکونکو د مړینې د خبر لټایت سره د تلفات شمیر دروشتنه ته ورسید د بیپولی ډاکټرانو ټولنې 13 ورځ خبر ورکړ چې د اکتوبر په 3 مچې په کندوز کې امریکا لوتکه پر روختون حمله وکړه د دوی 14 کارکونکو او 10 ناروغان وژل سول او یو شمیر هم ټپیان سول د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای هڅه کوي چې هغه او جسدونه هم وپیژني چې د ډنګ سوي روختون له انبارونو ترلاسه شوی البته د مړی خاورو ته سپارل شوی دی په زیمبابوې کې د 50 اوریزو سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 15 او اخري لوبه له کوربا ټیم سره وکړي د زیمبابوې کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی دی د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو تول دا لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه ده فرید هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې بدري نوی لوپاړی ولوبوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې د کرکټ د سیالۍ په لړ کې دوه شلاوري زلوبې حمله زیمبابوې سره وکړي اوس هم څو بهرنی خبرونه د پاکستان پولیس وای په جیکابات شهر کې د محرم په مناسبت د شګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ بریټ کې لږ 22 کسان وژل سوي او نږدې 40 تنه ټپیان سوي دي د بریټ پروند شګانو پر لارې نوسو د پولیسو او رختي مسلینو په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت سخت خراب دي او د تلفات شمیر لوړی دی سي د ځای پولیسو د مشر سین راخیو میرانی په وینا لا تور څخه تر 15 کلونو پورې اته کوشنیان هم په وژل سو کې شامل دي پولیسو سیمه په داسې حال کې د خلکو پر مخ وټړل چې امنیتي ټیمونه ساحته لبري د ورسته و راغلل د دې بریټ مسلیت چا په غاړه نه دی اخستی خو د بریټ چاک پر سونی سخت دی زو ډلو کیږي ځکه چې مخکې هم دوی په ورته بریدونو کې لاس درلود د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل سوي دي. په وژل سوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. د ایران فارس خبري آژانس د سپای پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمي پرون اول مورځ په سوریه کې د ماموریت پر مهال ووژل سول. درې دېرش کلن باقری د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکی و او په شمالي ښار حلب کې وژل سوی دی. شریف ویلي چې پنځه یا شپږ نور ایراني رضاکاران هم په سوریه کې وژل سوي، خو ده د ټولنیزو رسنیو هغه اوازې رد کړې چې وایي په سوریه کې 15 ایرانیان وژل سوي دي. ده وویل چې په سوریه کې د پاسدارانو شمیر په سیمه کې له وروستیو پرمختګونو وروسته زیات سوی، خو نور جزیات یې ورنه کړل. ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړی دی، له ده مخ سره مالي مرسته کوي او ورته نظامي سلاکاران لیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 2,500 زیات ملکیان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ول هیله لري د سوریه د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1/3 جوړه کړي. د دا څرګندونې له خپلو روسیې، ترکیې او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړې. جان کیری تېره ورځ په ویانا کې خبرې لاندې وویل: زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش په وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د خبرونو پای.
احمد شیبریم د ازادي راډیو روانه خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته مخته وړم. د پاکستان صدراعظم وایي په یوه وخت داسې نشي کولی چې هم طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. بیا به واورئ چې افغان ځواکونه غواړي د هغو وسلوالو پر ضد چې د امو ټاپوګانو ته یې پناه وړې د ترکمنستان له حکومت سره په همغږۍ عملیات وکړي. د افغانستان حکومت غواړي والیانو ته په پوځي برخه کې زیات واک ورکړي. د پوځي چارو له یوه کتونکي سره مو دا موضوع شریکه کړې.
قومندان امنیتی ته په حقیقت کې په امنیتی برخه کې د والی مرستیال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي، د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستیال دي.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خورا مهمه لوبه لري. له زیمبابوې سره د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ له مشر سره شخیدلی یو.
هغوی د یوې ماتې سره میدان ته راکوزیږي او موږ د بری سره میدان ته کوزیږو. لږ اخري لوبه موږ ګټلې ده.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر لاریون د خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه وړاندې کوو. پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او همې د مذاکراتو میز ته کښېنوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. د ده هم وویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دی، خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول لوبولای سي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې پخپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پخپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه یې په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپله ونډه غواړي.
په راپور کې مو د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې اورېدې چې وی ویل اسلام آباد په یو وخت دانه شي کولی چې طالبان ووژني او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې واورئ چې په سند ایالت کې د شیو پر لاریون چاودنې تر شلو ډېر کسان وژلي دي او شاوخوا څلوېښت ټپیان کړي دي، خو اوس په یوې خبرتیا پسې د جوزجان د پوځي عملیاتو تازه جزئیات درسره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال هڅه کوي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د هغو وسوالو پر ضد د جوزجان د خمآب د ولسوالۍ په سرحد کې د آمو په منځ کې د راګیرو وسوالو پر ضد عملیات وکړي چې د افغان ځواکونو له ویرې هلته پناه وړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ځواکونو د خمآب ولسوالۍ نورې برخې له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړې دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د خمآب ولسوالۍ بشپړه کنټرول ترلاسه کړ او په اقچا او قرقین ولسوالیو او په سرحدي سیمه کې به چیرته چې ترورستان پټ دي تصفیوي عملیات دوام وکړي. دغه سرحدي سیمه د امو سیند په منځ کې هغه ټاپو دی چې له ترکمنستان سره هم سرحد لري او په ځنګلونو او ونو پټه سیمه ده. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ښاغلی سلطان فیضی وویل ښاغلی دوستم پلان لري چې د افغانستان د ټولو شمالي ولایتونو په ولسوالیو کې چې د ترورستانو له تهدید سره مخامخ دي نظامي عملیات پیل کړي. سلطان فیضی چې له جوزجان یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل هغه ترورستان چې ځانونه یې په ځنګلي سیمو کې پټ کړي دي په نږدې راتلونکو کې به تصفیه سي. حتی هوایي ځواکونو هلته حملې کړې او د درنو وسلو په وسیله هم هلته حملې روانې دي. د دې سیمو په ځنګلونو کې شاوخوا اتیا د دولت وسلوال مخالفان پټ دي. سلطان فیضی همداراز وویل ځکه چې دا سیمه یوه سرحدي سیمه ده او هلته عملیات ډېر حساس وي، دوی هڅې کوي چې له ترکمنستان سره موافقه وکړي چې دا جنګیالي د هغوی لور ته ولاړ نه سي او د هغوی سیمې ونه کاروي. که څه هم هغوی موږ ته ویلي چې ترکمنستان ته به هیڅکله د ترکمنستان پر خاوره اجازه ورنه کړي، هغوی له دې موضوع خبر دي او په لومړي فرصت کې به په دې اړه اقدام وکړي. موږ اوس هم د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هماهنګي لرو چې دا عملیات په بریالۍ توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار ویل هغه وخت چې طالبانو پریکړه وکړه چې د افغانستان شمال ته ولاړ سي اسناد او شواهد ښیي چې هغه وخت هم له پاکستان ورته کودونه لیږل کېدل او له هغه لوري د افغان دولت مخالفانو جنګیالیو ته ځایونه ورپګوته کېدل چې هلته باید پټ سي. د ښاغلي فیضی په وینا دغه سرحدي سیمه له هغو سیمو څخه ده چې پاکستان جنګیالیو ته د پټېدو لپاره پګوته کړې ده. په داسې حال کې چې هوایي ځواکونو پرون د امو سیند په دې کوچني ټاپو کې بمباري وکړې او د دې سیمې ساحې د راکټونو تر حملو لاندې هم راغلې، خو د دوستم د مطبوعاتي سلاکار په وینا افغان هوایي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د مځکنیو ځواکونو ملاتړ کوي. دا د هیواد شمال ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم دوهم سفر دی چې د دولت د مخالفانو پر ضد په مبارزه کې تر دوو میاشتو په کمه موده کې کړی دی.
د جوزجان په ولایت کې مو د پوځي عملیاتو په ارتباط راپور اوریده. دغه عملیات د ولسمشر د لومړي مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ مختروان دي او د افغانستان د حکومت چارواکي په جوزجان کې غواړي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د امو د سیند دننه په ټاپوګانو کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات مخته یوسي چې د خمآب له ولسوالۍ هلته پناه وړې ده او هلته راګیر شوي دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې هلمند ته ورزول کسرنګ چې مو د روانه خبرونه په پیل کې واوریدل د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د باباجي په سیمه کې عملیات شوي دي او افغان چارواکي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې له طالبانو ځینې سیمې لاندې کړې دي. په روانه خبرونه کې به وړاندې له هلمند له خپل خبریاله واورو چې اوس هلته حالات څنګه روان دي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د هلمند له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دغه اوس په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، د باباجي د سیمې د عملیاتو په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سیبر کې تاسو اوریدل چې کړي نه څه چې وړاندې مې د هلمند والي د بیان دومره ځواک سره خبرې وکړې او وویل چې د جمعې د غرمې یعنې د تېرې ورځې غرمې وروسته عملیاتو په باباجي سیمه کې شدت اخیستی او ډېر په سرعت روان دي او دوی توانېدلي دي چې د باباجي ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه وویل چې تېره شپه سخت بمبار هم د نادعلي ولسوالۍ په ټولو سیمو کې چې وسلوالو پرې یو دم برید کړی و تر پرته دی، خو دا چې دغه بمبار څومره تلفات اړولي دي په اړه یې دقیق ارقام ور نه کړل. وویل چې طالبان هم تلفات لري د دې بمبار له امله او په نړۍ کې د جنګ پر مهال د افغان ځواکونو هم تلفات لري چې شمېر یې دقیق یاد نه کړ. د باباجي د سیمې د خلکو سره چې کله خبرې کوي هغه وایي چې وسلوال مخ په شا کېدونکي دي او د تېرو ورځو راهیسې رښتیا هم د لویې درې په سیمه کې بیا د باباجي زړه دی تقریبا وسلوال ډېر په شا شوي دي او مخ پر شمال باندې چې د نادعلي ولسوالۍ اړوند کمر بندونه کېږي طالبان په شا ځي او افغان ځواکونه چې خپله رهبري د کل اردو لخوا کېږي دوه سوه پنځلسم مګر په دې کښې افغان تاسپور هم شامل دي، یعنې افغان ځانګړي ځواکونه، افغان ځانګړي کتاب د پولیسو او د اردو په ګډه عملیات کوي.
دایي صاحب، مخکې مو دغسې نه تایید شوي راپورونه لرل چې طالبانو د باباجي په سیمه کې ماینونه ایښېدي او د دغو ماینونو له کبله افغان ځواکونه له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، څرنګه دغه ماینونه شته او که نه؟
ماینونه طبعا وو، د مثلا د باباجي په سیمه کې د مامورافي په نوم مشهوره سیمه په دې سیمه کې یو پل و چې وسلوالو په لومړي ځل کله د افغان ځواکونو پرمختګ ولید بیا نو تر دې پل لاندې ماینونه کښېښول د پیل د پولې والوځو چې دغه هم عملیات تقریبا یوه نیمه دوه ورځې وځنډول ځکه ځواکونه نه شو له سیمې نه شو تېرېدلی. نور داسې دقیقاً راپورونه خپله د سیمې د خلکو لخوا چې ووایي چې وسلوال په دې پیمانه ماینونه شښوي چې بسابې تر دې ځای ورسېږي رسنیو په خبره کښې موږ ته تر اوسه چا په دې اړه دقیق راپور نه دی کړی، خو دا معمول دی هر کله چې وسلوال سیمې ته داخلېږي په هغه سیمې کښې چې فکر کوي د افغان ځواکونو د استفادې وړ ګرځي یا هغه ترې تېرېږي په هغه سیمې کښې ماینونه دقیده کوي.
دغه پل ته چې تاسو اشاره وکړه دا مهم پل دی؟
دا نو د باباجي سیمې ته دا اوښتلو مهم پل دی، ګرچې دا پل جوړ هم شو خو د هلمند د چارواکو سره چې موږ خبرې کړي دي هغه د دې خاطر چې د افغان ځواکونو د ګارډو او زغروالو وزن ډېر زیات دی بېرته کښېنستی بیا دوی مجبوره شول چې هغه بېرته د سره ونړي او یو څو اساسي جوړ کړي. دا چې پل بېرته ولې کښېنستی علت یې دا و چې چارواکي وایي موږ عاجل جوړ کوي چې عاجل زغروال پرې واوړي او عملیات تېز هم خلاص شي، خو دا چې اساسي جوړ نه شو نو بېرته پل ځان واچوئ او دوی هر څوک چې بېرته پل اساسي ډول جوړ کړو. دا دسې غټ پل دی د لشکرګاه له خوا څخه باباجي ته مهمه لاره ده.
په دې جګړې په پیل کې د باباجي له سیمې ځینې کورنۍ کډه شوې وې، څرنګه دغه د کډوالو بهیر اوس هم روان دی او که نه یو څه اوس د دې لپاره چې افغان ځواکونه یو څه وړاندې تللي دي خلک نه راوځي؟
د باباجي څخه خلک وتلي دي، د نادعلي ولسوالۍ د لوی ماند کوفکي لوچاک او خپله د نارتراج ولسوالۍ اړوند د مارګر له سیمې هم یو شمېر کور وتلي دي. حتی په لومړنیو کښې چې کله وسلوالو پرمختګ وکړ باباجي پرې ځان په دوم ورځو درېم ورځو را ورسوئ د دې بریدونو د لشکرګاهو هم ډېر کورنۍ ووتلي. دوی تشویش کوئ چې د کندوز ښار په څېر باندې لشکرګاه کوم پروسه داخل نه شي نو ویل کېږي فکر کا نشته د نادعلي ولسوالۍ دغه سیمې چې ما نومونه واخیستل او خپله د باباجي نه چې لشکرګاه سره څلورم او زره بې ځایه شوي دي یا لرې سیمو ته تللي دي یا اړوندو ولسوالیو ته اوښي.
په باباجي کې که بمباري کېږي نو طبیعي خبره ده په لشکرګاه کې هم په ډېرو سیمو کې خلک لیدلی شي الوتکې لیدلی شي، څرنګه دغه اوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ تیارې په آسمان کې لیدل کېږي؟
دا اوس تا سره خبرې کوم تیارې ژر او خپله دوی نشته د اسمان پر مخې مونږ تا تېره شپه ټوله شپه په هرو شلو ډکو کښې په هرو لسو ډکو کښې یو پرواز نه دوه پروازه د جیپ پر لشکرګاه را ګرځېدل چې البته د دوی خپل دور نادعلي ولسوالۍ هغه مربوطات جنګ پکې روان دی خپل باباجي و بمباروی
یعنی تاسو ویل چې خلکو ته هم تاوان رسیږي؟ یعنی باباجي سیمه یو مخ نه ده تخلیه شوې له خلکو؟ الیاس دایی مننه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي د امریکا او افغانستان نږدېوالی د دې سبب شوی چې په کندوز کې پر یو روغتون هوایي برید په افغانستان کې زیات اعتراضونه ونه پاروي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو لخوا د څو ورځو لپاره د کندوز نیولو افغان حکومت ته دا وښودله چې دا هیواد تر کومې اندازې د امریکا پوځي مرستو ته اړتیا لري. د برطانیې د سلطنتي خدماتو د انسټیټیوټ څېړونکي ایمیلی وینتربتم سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان په سیاسي ډګر کې زیاتې اندېښنې موجودې دي او افغان مشران نه غواړي داسې کار وکړي چې له امریکا سره یې اړیکې خرابې کړي. ورځپاڼه وایي همدې ته په پام سره د کندوز پر روغتون د برید په اړه د افغان چارواکو عکس العمل زیات تند نه و. خو د مطلب لیکوال وایي که دا پیښه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوې وای نو پرته له شکه نوموړی چپ نه پاتې کېده. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي د کندوز پیښه د ولسمشر غني لپاره په داسې حساسو شیبو کې وشوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی او همدې ته په پام سره ولسمشر غني نه غواړي له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ټکر کې واقع شي. فارن پالیسي خپرونې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د امریکا د یوې ښکاره ستراتژۍ د نشتوالي په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې باید د امریکا ماموریت څه وي. فارن پالیسي لیکي کله چې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کیږي غربیان مهالویشونو او شمیرو ته زیاته پاملرنه کوي او د دې هیواد کورنیو مسایلو ته توجه نه کوي. خپرونه لیکي که څه هم چې په افغانستان کې زیات ګواښونه پر ځای دي، طالبان فعال دي، القاعده او داعش هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او د ملي یووالي په حکومت کې د نظر یووالی نه لیدل کیږي، خو له بل لوري بیا افغانستان په یو ډول په هره برخه کې پرمختګ هم کړی دی. فارن پالیسی په دې برخه کې خونځیو ته د میلیونونو ځوانانو تلل، د زرګونو مسلکي ښوونکو موجودیت، د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د سطحې کموالی، د رسنیو آزاد فعالیت او ځینو نورو پرمختګونو ته اشاره کوي. خو د مقالې لیکونکی وایي دا پرمختګونه د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دي ځکه په یو هیواد کې چې امنیت ټینګ نه وي داسې لاسته راوړنې په اسانۍ له منځه تللی شي. همدې احتمال ته په پام سره فارن پالیسی خپرونه وایي د متحده ایالاتو راتلونکی حکومت باید په افغانستان کې پر یو خاص ماموریت تمرکز وکړي. خپرونه زیاتوي واشنگتن باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې فساد له منځه یوسي او د حکومتوالۍ د غښتلتیا او د قانون د حاکمیت لپاره زمینه برابره کړي څو د امریکا او نړیوالې ټولنې هڅې بې ځایه لاړې نه شي.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د ارچڼو کلي ته د سړک د غځولو چارې پیل شوې. لسیمی روح الانوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د ارچڼو دره د واما ولسوالۍ له مرکز لرې پرته ده چې تر اوسه ورته سړک نه دی تیر شوی او خلک یې د سړک د نشتوالي له امله زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغه وایي د خلکو د ستونزو د هواري په خاطر مرکزی حکومت ته د سړک جوړولو وړاندیز وکړ چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ورته بودیجه منظوره کړه.
دا اتنیم کیلومتر دی د ولسوالی د مرکز نه تر ارچانو کلی پورې او دا د وو شوراګانو سره د دې قرارداد شوی دی او دا به شپږ متر عرض ولري دغه سرک په بعض ځایونو کښې به پلچکونه او استنادي دیوالونه هم ولري او دغه سرک به د اته نیم کیلومتر په طول باندې وي او په دې باندې به مجموعاً 22 میلیونه او 6215 افغانۍ مصرف راځي. دا د انکشافیات د وزارت د لارې جوړونې د برنامې د انرب د برنامې لخوا ده. په دغه دره کښې اته کلي دي چې مجموعاً په دې کښې تقریباً 800 فامیل ژوند کوي. کېدای شي په دې باندې تقریباً 4-4.5 زره خلک به دې سبک نه مستفید شي.
سرپرست والی وایي دوی د نورستان په نورو برخو کې هم د نوو سرکونو د جوړولو کار پیل کړی چې تر ډېره یې کارونه بشپړ شوي دي. د واما ولسوالۍ د ارچڼو اوسېدونکي وایي اوس د سرک د نشتوالي په وجه ګڼې ستونزې لري چې د سرک جوړېدو سره به پای ته ورسېږي.
محمد حنیف بره د کلي نه چې دا مریضان مږ انتقالوو، څوک یې په شا انتقالوو، څوک یې لکه د جنازه غوندې کښې په کټ کښې انتقالوو، ځکه چې دلته ځینې د مونږ دپاره لاره نه شته د موټرې خطا کښې همدغه مریضان خطا کښې په شا باندې بعض ځایونو کښې کټم کار نه کوي، په کټونه هم نه شي راوستلی، بلکې په شا راولو په شا باندې دغه مریضان او دغه چې مونږ د ولسوالۍ نه بره کلي ته چې سامان انتقالوو هغه د ټول د خرونو او د کچرو په واسطه باندې انتقالوو.
نورستان د هېواد په ختیځ کښې غرنۍ او لرې پروت ولایت دی چې تر اوسه یې زیاتې درې او کلي سرکونه نه لري چې له امله یې د یادو سیمو او درو اوسېدونکي د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي.
په زیمبابوې کې د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو په لړ کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم نن شنبه د دې سیالیو په آخري 15 لوبه کې د کوربه زیمبابوې له ټیم سره په میدان کې مخامخ کېږي. په دې اړه عصمت ساروان د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم دانش سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د افغانستان ټیم څومره ډاډه دی چې زیمبابوې ته به په نننۍ لوبه کې ماتې ورکړي. ښاغلی دانش وویل
څومره چې د لوبډلې روحیې ته ګورو او د زیمبابوې لوبډلې ماتې روحیې ته ګورو، زمونږ لوبډله ډېر چانس لري نسبت زیمبابوې لوبډلې ته نن چې دغه لوبه مونږ وګټو، ځکه چې زمونږ لوبډلې تیاری ډېر ښه نیولې ده، مورال یې ډېر لوړ ده. اخیری لوبه کښې هغوی ته ماتې ورکړې شوې ده، هغوی د یوې ماتې څخه سره میدان ته راکوزېږي او مونږ د بریز سره میدان ته کوزېږو، ځکه اخري لوبه مونږ ګټلې ده. نو زمونږ څخه دوی ډېر په فشار لاندې دي او خدای مهربانه ده چې ډېره ښه لوبه به وشي او بری به زمونږ شي او دا به یو ډېر د افغانستان په د کرکټ په تاریخ کې یوه غټه لاسته راوړنه وي، ځکه مونږ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل به وي چې اسوسییټ یا دوهمه درجه هېواد اولې درجې هېواد ته ماتې ورکوي او یو سیریز ترې نه ګټي. نو دا به ډېره غټه ورځ وي هم د ICC لپاره، هم د افغانستان کرکټ لپاره او هم د افغانانو لپاره.
خاوره د دوی ده، د دوی په وطن کې مسابقه کوي، طبعا چې د چا خاورې هغه هم یو اغېز لري او له بلې خوا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل ډېر اهمیت لري نسبت زیمبابوې ته، ځکه چې د افغانستان لپاره به دا اول ځل وي چې داسې یوه نړیواله مسابقه ګټي. نو فکر نه کوئ چې له رواني نظره به افغان ټیم تر فشار لاندې وي؟
نه، دوی ځکه تر فشار لاندې دي چې دوی ته ماتې ورکول په لومړي وار باندې په دوی باندې یو ریکارډ جوړېدونکی دی د زیمبابوې په کرکټ باندې، ځکه د یو فل ممبر څخه یو اسوسییټ ممبر یا دوهمه درجه هېواد د دوی څخه سیریز ګټي. نو د دوی دغه فشار هم ده او بل دا فشار هم په دوی باندې ده چې په خپل کور کې دوی څخه سیریز یو دوهمه درجه هېواد وړي. که چېرته دغه لوبې په دوبۍ کښې وایم شاید دوی دومره نوی سیریس اخېستي، خو دلته دوی ځکه دا شدید اخلي چې د دوی په خپل هېواد کښې لوبې ته نه ګټل کېږي. نو همدا وجه ده چې دوی زمونږ څخه ډېر تر فشار لاندې دي.
آیا افغانستان به په همغه ترکیب لوبغاړي میدان ته وړاندې کوي چې په تېرو څو لوبو کښې ول او که نه تغییر به راولئ نن؟
شاید نن یو دوه تغییره را شي، هغه بعضې پخواني لوبغاړي شاید کښېني، ځکه زمونږ لپاره هم مهمه لوبه ده او دوی ته مسلسل چانسونه ورکړل شول، خو دوی تر اوسه پورې څخه نه دي ځلېدلي. نو نن شاید د یو دوه لوبغاړو په ځای باندې یو دوه نوي لوبغاړي ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش وو چې هیله مند دی نن په افغانستان د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم ته په یوه ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړي. د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلی سمیسونو کې هم ګڼو اورېدونکو د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې. د عزت الله قاصد لیکلي دي چې دا لوبه کله پیلی شي. علي احمد له صابله لیکلي دي چې دا لوبه کله پیلی شي. ټاکل شوې ده چې تقریبا دوه نیم ساعته وروسته دا لوبه د افغانستان په وخت پیل شي. یو بل اورېدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په رسول سمیس کې لیکلي دي زه د هلمند په باباجي کې یم الوتکو بمباري نه ده کړې. خو حافظ محمد سرور مخلص په رسول سمیس کې لیکلي دي که په هلمند کې بمباري بند نه شي جګړه به دوام وکړي او وشته به سي. رحیم الله مقدس لیکلي دي له ولسمشر اشرف غني غواړم چې د پاکستان په ژمنو باندې تیر ونوځي چې طالبان به د سولې خبرو ته وهڅوي. د لوګر له شاه مزار سیمې څخه حامد ستانګزي پر اسولې سیمې کې لیکلي د افغانستان باید نن په دقت له زیمبابوې سره لوبه وکړي. کمال الدین سپان لیکلي دي ان شاء الله افغان اتلان به نننۍ لوبه له زیمبابوې څخه وګټي. او د کرکټ په اړه نور ګڼې سیمې سونه هم ازادي راډیو ته را رسېدلې دي. د افغانستان د امنیت په برخه کې یو اورېدونکی عبدالرحمن لیکلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په لدې سره ښه سي والیانو ته واک زیات ورکړل سي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په همدې اړه تاسو یو مرکه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ چې د پوځي چارو کارپوهان ځینې نور هم په دې نظر دي چې په سیمه ییزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به د چارو په نظم کې ګټور تمام شي. په دې اړه له جنرال باری آرس سره تر خبرونو وروسته مرکه اورېدلی شئ. لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاس ته تېر اونۍ الوېدلې وې. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکښې د تروریستانو مرکزونه دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پروختون د هوایی برید په ترڅ کې د دوی د یو بل کارکونکي د مړینې د خبر له تایید سره د تلفات شمیر دروشتنو ته ورسید. په زیمبابوې کې د 50 اوریزو سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 5مه او آخري لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د پاکستان پولیس وایي په جګ آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان شوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوری کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل هیله لري د سوری د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1 جوړه کړي.
په تیرو 14 کلونو کې چې کله هم د افغانستان په کوم ولایت کې جګړه توده شوې ده نو ولی انتظار ایستلی دی چې له مرکز امر ورته وشي څو د وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په سیمه ییزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل د چارو په نظم کې ګټه کولی شي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسؤلانو سره سلا مشورې پیل کړي دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډېر واک ورکړل شي. قسیم سولمل د حکومت د اقدام د څرنګوالي په اړه د پوځي چارو له کارپو جنرال باری آرس سره مرکه کړې ده. ښاغلی آرس وایي
استاد تاسو ته به بهتره معلومه ده چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخې هم موجودې دي. خو که دا یو مرکزي د واک نقطه ونه لري پخله که هر څونو ویل سي چې هماهنګي دي مګر بیا هم هر اداره ځان ته لکه مستقل عمل چکه چې دا د کارو د معطلي سبب کیږي خاصتا په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې یعنی ترڅو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي تر هغه وخت پورې هماهنګ
مخکې تاسو د ځینې تخنیکي مشکلاتو یادونه وکړه، دقیقا پر دې مسلې باندې سم خواړه مو پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکي چارواکی یا مسؤول دوی به وتوانېږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبري کې فکر کوي، دا وړتیا به په یو والی کې په ملکي چارواکو کې دا وړتیا موجوده وي؟
بله بالکل، ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي، تاسو په دنیا کې ووینئ ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده، ولی هغه یو ملکی سړی دی، اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي. نو خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قمندان امنیت دی د یو ولایت، دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قمندان، دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی. یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې د هغه ځای څخه وحدت تامینېږي، یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواک یا په خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم همانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالیو ولایت کې ناخوالې رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالې بیا رامنځته نه شي، دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله، یعنې ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې دا جګړه هم
عملیاتشي؟ بله.
آیا ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري، کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته چون جګړه تحمل ده، موږ خپله ټولنیز ساختارونه، ځینې اختلافات سیاسي، سیمهیز، سلیقوي، منطقوي په هر ولایت کې، دا یو جلا څخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمېرل کېږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان او سیمهیز ارګانونه کار پر کوي د دې دپاره چې یو ښه حکومت ولي او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږي مخته بوزي، دا ډېر ښه.
جنرال باری آر اس و په یوې خبرتیا پسې په واورې چې د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر جلوس چاودنه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په سوریه کې د روسیې د عملیاتو چې درېونه پیل شوي دي له تاسو سره تازه معلومات شریکو، خو اوس په پاکستان ته ورشو. د پاکستان د سند ایالت په جکاباباد ښار کې د شیګانو پر جلوس ځانمرګي برید شوی دی چې په ترس کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات له پاکستانه د سبي شفق پر راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت په جکاباباد ښار کې د شیګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جکاباباد د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جکاباباد او لړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړ شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګي برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګي برید تېر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جکاباباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په چیکاپ آباد کې تر ځانمرګي برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې نښتې هم شوې دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچي روغتونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګي برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو یې نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
په سوریه کې د روسي د پوځي عملیاتو درې اونۍ وشوي. یو شمېر ادارې ادعا کوي چې په سوریه کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه د روسي د هوایي حملو په ترڅ کې لګېدلي دي. ویل کېږي سلګونه غیر نظامیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روسیه دا ټولې ادعاوې ردوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نښه کړي دي او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل شول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د پنځشنبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جالي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریه خبری آژانس د اکتوبر په 20 راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دی ویلي چې حمله پر روغتون سوې وه. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې اونۍ کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې تر اورو. څوک له بیکاري ستړي سوي دي، له کندهار څخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشتوالي څخه شکایت لري او دغه راز د هلمند نه امنیو په اړه هم ستاسو پیغامونه رسېدلي دي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه
په باباجي په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز څنډې د هلمند په سیمه باندې نه کوي. که رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوشتي امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنګې بمباري کیسې عملې له فوجیانو حکومت په خوږی خو اوشتي اول له سره څخه دی خپل فوجو دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باباجي ولسوالۍ څخه خبره کوم.
افغان جو رسوالی خبر اب ایران کی ہم خارون تاکید ہے مادہ خبر ادا سے باید دا بادشاہ مک بادشاہ مک در بازار کری باید افغانستان سکار پیدا کی مک ٹول افغانان در بازار مسافر جو نوانڈوالا نو افغانستان قسم جائیں دوارا کو نجو خدای پامان دا خبر باید چوہ
السلام علیکم زید دی خبر کوم مل مخالفین اور رو سفر غوار تو نور افغانستان کی جگرے بس کیا وانا دیر کڑی دری دا دیر کر گیا وانا کڑی دی نور اللہ دی 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 تو وانتا نور دا جگرے بس کی وقت من نہیں سو
بلے اسلام علیکم زید ریمن تو خوش ولایت نا مود اشرف غنی عبدلاس خا دا غختنه دا چې په خوست کې ډیره یا سودا کمشوي دي سودا نشته عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي په خوست کې کاروبار په څه روان کې ډیری خلک غلو ته مخه کړه غلې کوي ډیری خلک طالبانو ته لاړه طالبانو څخه تنخیا اخلي ډیری خلک چې افغانستان حکومت ته لاړه حکومت وسه خدا سے دے دے افغانستان امنیت پټانا سسے شي خپل افغانستان تب تل نه سجا تورا سوي مده شروانی یا عبدالله خدا هوستنا دا چې په خو سلیت کې کاروبار نه ساد کاروبار ته ډیر ډیر هوستنا وکی په تم توجه شو سلام
علي ټول کارتون کې زما د نیم سلام نو ورسې دې بس سلام ماته غم دغه مشر اشرف خان څخه چې دا
ہلو السلام علیکم زبی ولای ننگرار ولایت میں تماس نے والا دا مغرو رجان دائش تم راو طالبان تم راو اور سو چرات مغرو بے کار یو بے کار گالو گیو بے گا ڈوڑے نہ لرو دا طالبان 5000 روپے دی میں سی ور کئی دائش 5000 ور کئی تل روپے ور کولی کتب ماس پور تک امو غریبان در سپی آتی کمرو ام پروائی نستا ملی پلوش خوبا ملی او کرایی کامتا سوی دی پتیل وریاسو جیس وریاسو کرایی کامتا دی ورورا جانا ولی سر نپواتا که سلکون پا خسو کرایی آغا کرایی دلی خوب لیازی خدای دا امو در گروارا سوی رئیس چموز و سلام
عبدالوحید حلمانی لاز این ساکرالو سوالی تخنگاری تنگوالی دا روشن کمپنی تخم دا غشتن امیز دا با مساکر اول سوالی که انترنت کار نکوی نمر وار چی دا باید دی پالی شو سلام
ما پیغام دا دی زبی المن ولایت دا مرجی اول سوالی دا تریخ نور دا کلی خبر کوام چی المر و بر دیر ترخی دی زمان را دی ولور مکامات ورسی دی چی و مرشت برمی دا مسیسی و بسی سلام علیکم
سلام علیکم زسود لا در وزگان ولا دشی دا ساس اول سوالی سخه خبر ہی گوڑی نہ پنمیٹ نہ برا اچھے مشتانہ ملا ویجی مز لاری بن گی مز مٹران بن گی مزد حکومت سدا ہی لکھو مست لاری رخلاش کی مست وڑر آئے مست پنمیٹ آئے مز کشن تلی مز دادا دا حکومت سدا ہی لکھو کاشرف غنی کا آریوی مز نارا واوری مز ڈیر بوجھے مز ڈیر فرار مسلمان خا لگی
الماس جوہر خبر کم اے سارا کھانے والے شیرزاد خوگیانی پچیرو آگام یہ بلا چین چپریار ایسے پناما مکتبوں نے موجود دی شاگردان شتا اول سن کی شامل شی دی دولت سن سن نا پاریخ شی والے پکور کی والتا کتاب او نتائج دوارا جوڑے گی شاگردان سویا نه لري، تعلیمي کتابونه نه لري، درسي کتابونه نه لري، تعلیمي پورا نه وي، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کښې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي دپاره ګټه وکړي، ور تاوان تمامېږي. ځکه په دغه مکتبونو کښې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هره میاشت کښې طالبان اخلي. په دې ځایونو کښې معلمان زیاتې طالبانو سره جنګ کښې مستقیمن برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کښې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نه شي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کښې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې چې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات یې مقرره وي. او زیات 12 په اسانه د 40,000 افغانۍ په مقابل کښې مقرر دي. که سوانۍ په وزارت یا ریاستونو کښې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکی یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کښې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هېڅ په هېڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کښې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کښې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معارف کښې شته دی چې دوه ځایونو کښې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هېواد کښې ټوله وخت کښې بنده ده چې یو سړی په دوو ځایونو کښې کار وکړي او دوه ځایونو کښې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کښې پوره تصمیم ونیسي او په دغه 2 کلونو کښې د تعلیم و تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول افات او بلاوي پکښې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنښت.
السلام علیکم، ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فیاتم موږ په هلمند کښې دغه ستونزه اول زو چې د عمومي سړک کړل شوی دی، چې کوم له طرفه کړل شوی دی، نو باید دغه سړک موږ سره علاج شي. او موږ دغه ستونزه هم لرو په هلمند کښې چې موږ ته یو سمه زمینه راته مساعده شي دولت خوا ته. سر موږ ځوانان ټوله بېکار دي، په نشو اخته دي. 12 چې فارغه شوي، 12 کاله فارغ شوي، هغه هم په نشو اخته دي. نو د حکومت خوا زمینه درته ورته مساعده شوی. نو موږ د حکومت دغه هیله لرو چې موږ ځوانانو ته او زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مساعده شي، چې دغه تعلیم یافته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت شي. وسلام.
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پوړو چارواکو څه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کښې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي. او موږ نشو کولی چې د په دې ولسوالۍ کښې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د کیسو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست دی چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په ورځ کښې څو ځوانان سربازان شهیدانېږي. دا خاص دوی د قدرتراجي انسینبازي شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې. پر یوه وزیر باندې د دوی چنې دي، په یوه والي د دوی چنې دي. نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم، زین الرحمن نوری د کندهار ولایت اډن ولسوالۍ سستہ سره په تماس کښې یم. دلته دا څو ورځې کېږي چې دلته د انسانانو غلاوې شروع شوي دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. مهرباني.
بله، السلام علیکم، زه حیت الله قموش د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته په ګټې چې په لا په کلي کښې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کښې پراته دي، خو هلته د هغه وطن خاندان دي ټول لوړ پوړو چارواکي دي، بس غیر قانوني طلاوې ورڅخه دي ګرځي. هلته دا ناکلین په عذابوي، ناکلین ورسره ظلم کېږي. هلته په هغه ولسوالۍ کښې د لوړ پوړو چارواکو څخه ښه مهیله ده د ازادجب د ولسوالۍ د ولسوال څخه، قومندان صاحب څخه،
او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته غږ نه کوي. دلته د طالبانو په وخت کې دا خلک یاري طالبانو خو اوس بیا چارواکي دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغو ته ډېر په عذاب یو. د لوړپوړو چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ ناکلینو ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم، زه ترګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمی پر رارسېدو ده کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي. نه شي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپوړو چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالدارۍ نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
سلام علیکم، زه شم احمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمل ولسوالۍ نه ګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې زموږ ستاسې رنده حکومت وخوري.
اورز نام قدرت الله دی، د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما دغه پیغام دی، اشرف غني چې دغه د کاریز په مرکه کې بوټې بند کړي دي. دغه نه علاقې د کاریز مشران دغه بند کړي دي، سفاران باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي. ما دغه اشرف غني څخه پیغام دی چې دغه بوټې علاقې. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم، دویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه راواخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات وکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورک شو عزیزانو سره. السلام علیکم، زه جاوید شنواری تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي، نو دوی په بېرحمانه ډول وژني. او کله چې طالبان ونیول شي، زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتېرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې
افغانستان کے ہر سالی یونو سالی کې ډېر لکاله کې چې نو کمال جنگ روان دي. برتانی وی په ځان غلي هم دا ول سالی نه آرام کړي، چې امریکایي سرتیر راغلي دا هم دا ول سالی نه آرام کړي، چې افغان سرتیر راغلي هم دا ول سالی نه آرام کړي. چې افغان حکومت هم دا هیل دا ول سالی دی پاتې چې څه نظر په کار عمل استوي دي. طالبان چې هیڅ توان نه رسول دا ول سالی په څه حساب کې احتیاط کوي. طالبان فلاح دي، څه په څه افغان حکومت فلاح دي. که طالبان مو غواړي دغه سر تر مرمۍ لاندې راولي، هم نه راوستلی شي. نو د اشرف غني څخه همدا دغه ولسوالۍ راعلاکې ډېره دا ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده. ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي په سایو کې، د ټانګانو پسې زړولي، د هغه سې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ بیا نه کې یا ډېرا سمه ده نه دي پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم، زانا کلال هلمن ولایت د واشید ولسوالۍ زفه سره پټه زه درو زاجم راغلم د نظر کې نه کار نه کړ. د واشید ولسوالۍ سیمه سایت ته څنګه وري ورور دا واستال زموږ په خپل شنه په خیر په یو کور کې تر پلار او تر مور او تر عیال نه نیولې توبې پر عبادت کې بسرا کې هم سرګر دی هم مخ اخلاص دا څنګه حکومت ورور کې جنیوای ته خپل عملیات کې راو واسي جنګیره کې خو هغه دا څنګه ژوند نه دا څنګه حکومت چې وافر جلت باندې سا حکومت ته یو د تبه بازار کې یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري. دلته بالا خو چې کار د تر واسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کا یا فسراس
یرکه دا ساله خو په ما باندې کې ګرنه ملکان خواران تبا او اصل هاته با منظم رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه تاسو ته په دې کې نه راځي تاسو وروره تاسو کریم نه کچې تاسو وروره تاسو کریم نه مرکه خدا تا یو څومره کوي تر هغه چې تاسو مسلمانان حال ته وګورئ دا څنګه ژوند دی دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اورور استاسو پیغام متاده خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنی یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستنځو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5